السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د ماسپخین یو بچا ده نن د زیارت ورځ 2015 کال د نومبر د میاشتې 19 نیټه ده زه ستاسو قربانا ملي حمیرزاده متاسف په دې خبري ساتکر کلی وایم په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تفصیلې لرو 19 پروګرام تاندې هله هم د خبرونه په نیمای برخه کې لرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له عبدالحی کاکړو
ستړي مشي سرټکی د خبرونو د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لوی لار به د زړې نقشې مطابق سره سم جوړیږي د قندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ د وسوالو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وجود کېدو سره پای ته ورسېده د پیرس پولیس د هغه ځانمرګي بریدګر او د یو بل سړي پیژندګلوي کوي چې د ښار په شمال کې د چاپې پر مهال وژل شوی و او سم سرټکی او بخشي تفصيل د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لوی لار به د زړې نقشې سره سم جوړیږي او په دې اړه د ځینو سیاسي ګوندونو اندیښنې بې ځای دي پرون په اسلام آباد کې د منصوبه بندي او ترقی مرکزی وزیر د خیبر پښتونخوا وزیر حسن اقبال د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته د معلومات ورکولو پر وخت ول چې لار به له خیبر پښتونخوا بلوچستان ته تیریږي په دې غونډه کې د تریک انصاف خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي حیدر علي هم ګډون درلود او نن یې په دې اړه مشال لري تول
گزشتہ 3 ہفتے سے بلوچستان
ویغه موږ دا خبره کوله چې دا ری روټس دی او دروازه په یو ځای پر کار شروع کیږي دا دروازه د دې کوریډور حصہ دا په یو ځای کمپلیټ کیږي او وزیر اعظم صاحب چال په کانفرنس کې کما وعده کړی او اعلان کړی او به هغه به پوره کیږي
بخښنه غواړو تاسو په سر کې یو بل شخص په غلطي سر واوریدي د خیبر پښتونخوا بلوچستان زیاتره سیاسي ګوندونه او پیپلس پارټي پر مرکزی حکومت تور لګوي چې د اقتصادي رهداري ټولي منسوبې پنجاب ته اړولي تر دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف حجمنه کړې وای چې د رهداري درې وړه لارې به پر یو وخت سرته رسول کیږي خو د دې سربېره هم مخالفه ګوندونه قانوني دي او وایي باید پر لار او منسوبو عملی کار پیل شي د جماعت العلماء اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق ویلي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدول لپاره دی په هغه سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم وسی نوموړي پر روند د چهارشنبه پر ورځ په پېښور کې د قبایلي جرګې مشري پر مهال ویل دوی په جرګه کې سلا سول چې لومړی دی د قبایلي سیمو به کور کړل سی خپل کلیو کورونو ته واسته ستانه کرنسی مولانا سفیر الله زیاته کړی چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت په اړه د روانو بحثونو لکبله د کډوالو بهلي موضوع له پامه پریوتې ده بلخوا په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړو له مشال ریډیو سر په خبرو کې ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د قبایلی مشرانو په غونډه کې تګلاره جوړوي په کوټه کې ځینو بلوچو کورونیو پرون تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بیرابیلو سیمو کې پر اولسي کورونو بمباري کړي او شاوخوا څلوېشت ښځې او ماشومانې تښتولې دي پرون په کوټه پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د هوران بلوچي په نامه یوې مېرمنې تور پورې کړ
گزشتہ 3 ہفتے سے بلوچستان کے علاقے بولان اور اس کے گرد
لتیرو دری ونی رئیسی د بلوچستان په بولان او شاو فاسیمو لک مارواڑ لکڑ گوزی بزگر بربڑی سنجاول او سحر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر وسه پورې په درزنو نارینه او شجینه تشتول سوي په سلګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي او په درزنو شجې او نارینه وجل سوي دي
خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي ویلې دي چې په هغو ځایونو کې عملیات کوي چې په کوم ځایونو کې ترګر پټنځایونه لري طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ایل تشتو څو کارکونکو زخه دوه تنه خوشی کړي او خپل کورونو ته رسیدلي د دې کسانو د کورنۍ غړي وایي ټیکدار اسمت الله او دغه منشي غفار وسلوالو طالبان خوشی کړي او په خیریت سره خپل کورونو ته رسیدلي دي د روان کال په سپتمبر میاشت کې نامعلوم وسلوالو د کلاسفلا له مرغه فکرزي سیمه زخه د بی ډی او کارکونکو تشتولي چې وروسته زمواري رسنوي ته پاکستانی طالبانو قبول کړي او د راخو کېدو په بدل کې د پیسو د تاوان غوښتنه کړي او 15 نور کارکونکو له هم د وسلوالو په منګولو کې دي د پاکستاني فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا له بارنیو چارو وزیر جان کیری سره پرون په واشنگټن کې لیدلې دي د پاکستان سرکاري ریډیو پرون په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی چې د فوج مشر د امریکا له بارنیو چارو وزیر سره په ملاقات کې په دوه اړخیز اړیکو سیمیزو چارو او د افغانستان په اړه خبري وکړي په دې موخه د فوج مشر وویل چې پاکستان له امریکا سره په دوه اړخیز امور او دلچسپي او په احترام ولاړ مضبوطي اړیکې ساتل غواړي بیا د امریکا د بارنیو چارو وزیر په دې خبره ټینګار وکړي چې د پاکستان سره اړیکې له نورو هیوادونو سره مشروط نه دي د افغانستان د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ د وسلوالو مخالفینو د نن سهار حمله د سلورو حملکونکو په وجل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک مشال لري ټول چې نن سهار 8 بجې یو تن انتحاري حمله کوونکی د ارغنداب د امنی قومندانۍ په دروازه کې موټر ته چاودنه ورکړه او وروسته سلور نور وسلوالو حمله وکړه. شاغلی سمیم زیاته کړه چې په دې حمله یو نیم ساعت دوام وکړ چې د سلورو حملکونکو په وجلو پای ته ورسېده. د قزاقستان د جمهوری ریاست د رسنوی مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبرې وکړي. دورین ای بی اف په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان ولسمشر به له قزاقي چارواکو سره پر دوه اړخیزه همکاري، سوداګري، اقتصادي موضوعاتو، تعلیم او ترانسپورت خبرې کوي. د پیرس پولیس د هغه ځانمرګ بریدګر د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر مهال وشل سوی ول. د پاریس پولیسو د تیری اونۍ د ترګرو بریدونو د سرغنه نیول لپاره په یو کور چاپه وهلې وه. چارواکو ویلي دي چې د پیرس په شاوخوا د سنت دینی کې له یو اپارټمنټ سره نږدې تیر ورځ سهار وختي د چاپو پر مهال چې په درنو چاودنو او ډزو پیل شو اته نور کسانې نیولې دي. د اسلامي دولت وسوال ډلې خپل رسمي مجلې کې د هغه بم تصویر خپور کړی چې پر هغه روسي مسافر وړونکو الوتکه په مصر کې نسکوره کړې وه. د الوتکه تیر میاشت د مصر په سینا کې وغورځېده چې په ټول 240 مسافر ووژل سو. په دې تصویر کې چې په دایق مجله کې خپره شوی یو ډبې ښکاری چې له چاودیدونکو موادو ډک شوی دی. اسلامي دولت وسوال ډلې ویلي چې دا ډبې د شرم الشیخ په وای ډګر کې په ایربس 320 الوتکه کې ځای پر ځای کړی وو. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم سراج ظهیر د موسم او کرنسی حال دور کوي.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ غستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.50 روپۍ او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.40 روپۍ. او یو افغان په 1.58 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. د ګرنګ په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، بنو کې 14 او 23، او کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بای او د موسم حال مولا سراج ظهیر اوریدو په خبرونه کې به واورې. پاکستان وایي چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه په زړه نقشه جوړوي، خو پښتون ملت پال غوندونه اوس هم تحفظات لري.
ځوان دا اوس پیدا کیږي چې وزیر اعظم د ټولو پاټو په مخ کې ټول قوم سره هغه وعده وکړه، نن هغه په نورو ځایونو کې افتتاحګانې کوي. نو دا صرف د لالیپاپ خبره خو نه ده، لومبې د مغربي روغ جوړ کړ.
د قبایلي سیمو مشرانو په فاټه کې د اصلاحاتو لپاره څه تګلاره جوړه کړې؟
عملی کار اوس دا دی چې مونږ ټول کومه کمیټي جوړه شي، دغې کمیټۍ سره به مونږ اوس قبایل به کینو، پارلیمنټیرین هم یو پکې، انشاءالله ایلډر هم یو تم وي.
په افغانستان او پاکستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله د څومره سنجیدګۍ سره اخیستل کیږي؟
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني، سرحد د خپل اهدافو د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان پاکستان
اونیس پروګرام تان دهلی کې په خیبر پښتونخوا کې د بدمنۍ باوجود د جینکو د تعلیم موضوع سیړل شوې ده.
سلام کول غواړم دایي همت ته، چې هغې دېنه باوجود هم خپل همت کړی دی، سکول ټیچران یې تللي دي، میندو چې دی خپل ماشومان لېږلي دي.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا ویلي دي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبه به په زړه نقشه جوړوي. او په دې منصوبه کې نه یوازې سړکونه دي بلکې په دې کې بیلابیلې منصوبې دي، او دا د اوږدې مودې او ګڼ اړخیز مرستو یوه لویه کړنلاره ده. بل پلو د وطن پالو ګوندونو وینا ده چې حکومت دا منصوبه بدله کړې ده او دا په زړه نقشه جوړوي او په دې کې له سړکونو سربېره هیڅ نشته. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد کې د شروع په مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته د بریفینګ په وخت د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې دا منصوبه به په زړه نقشه جوړوي او په دې کې به په ټول ملک کې انډستریل پارکونه او صنعتي زونونه جوړولی شي. د نوموړي په وینا چې د دې منصوبې له کبله به د کوئلې، اوبو، هوا، شمسي توانایي او د قدرتي ګیس په ګډون په بیلابیلو څانګو کې د مرستې لارې پرانستې شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړی حیدر علی پدی اړه وی
وی کومنګ دا خبره کوله چې دا ری روټس دی او دریواړه په یو ځای پدې کار شروع کیږي. دا دریواړه د دې کوریډور حصہ ده، دا په یو ځای کمپلیټ کیږي. او وزیر اعظم صاحب چال په کانفرنس کې کما وعده کړو یا اعلان کړو هو به ما به پوره کیږي. دا بریفینګ کو ټوټل دا چې دا ځینې خلک تحفظات لري دا بے ځای دي او دا بم داسي زموږ تحفظات دا چې پدې کې اقتصادي ایکټیویټی نشته زموږ په روټ باندې. دا څومره اکنامک زونز دی یا نور سدی دا څه په انرژي سېکټر کې چې کوم انویسټمنت ده په هغه کوم زموږ صوبه چې دا بیسي محرومه پاتې ده. یو ټول انرژي د تھرمل نه او کول نه دین پیدا کول وایي چې زیاتې منصوبې په پنجاب او سندھ کې
بل پلو دی رستیو کې زینو وطن پال ډلو په دې منصوبه غوتی پورته کړی وی او دریزی لرلو چې په دې منصوبه کې حکومت سنجیده نه ده او دا په نوې نقشه جوړوي چې لکه بل به خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سندھ صوبې ته ډیر زیات تاوان رسی. مشال ریډیو چې دی بابلا لاوا منیسٹر گون مرکزی جنرل سیکرٹری میا افتخار حسین نو پختل چې وسی یو وار بیا حکومت اوی چې دا منصوبه په پزړه نقشه جوړوي نو تاسو سوای نو نوموړی زیاته کړه.
میډیا ته په خپل نواز شریف مخامخ شو او هغه وی چې ما ته چې کوم دینو مغربي روټ د ټول نه بنیادی دی دا رومبېره او اصلي د اکنامیک کوریډور چې کوم روټ دی دا مغربي دی لکه زور کم د موږ ډیماند دی دا به ول جوړو پس دا به نور کارونه کوو. ځان دا اوس پیدا کیږي چې وزیر اعظم د ټولو پاټو په مشکل ټول قوم سره د میډیا مخامخ هغه واده وکړه. نن هغه په نورو ځایونو کې افتتاحګانې کوي، روټونه هلته جوړوي، کارخانې اعلان هلته کوي، پاور پروجیکټ هلته جوړوي. نو دا صرف د لالیپاپ خبره خو نه ده، نور په بریفینګونو د وخت ځای کېدو خبره نشته. خو چې نواز شریف کومه وعده کړې ده هغه وعده دې پوره کړي او ړومبی د مغربي روټ جوړ کړي ټوله دنیا به وویني.
همدارس د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
مغربي روټ داسې ستل دي سنه نس غربي روډ دغه کاريډور برخه نه ده. دوی په میډیا کې څه بد افسوس مقام ده د کوم پنجابي او کوم هندستاني میډیا د کراچي او د لاهور ده هغه زمړ موکب څه دی هغه نه وړاندې کوي. احسان اقبال به روغواړي او احسان اقبال څه دی او د دوی څه کوم هغه د دې شرقي کاريډور پلویان یا همدرد کوم پارلیمنت ممبران دي یا د حکومت کوم پارلیمنت ممبران دي یو طرفه ون سایډل خبره ته په ټلویزیونانو کې وړاندې کیږي او څوک د غربي کاريډور غشتون کې دي هغه د نور غواړي نو په ټلویزیونانو کې دا ټول ګمراهي سواله دا یو طرفه روانه ده.
د ذکر دا یو ونی وړاندې په سینټ کې د پاکستان پیپلس پارټي، پاکستان تحریک انصاف او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د نور زینو ګوندونو سنټرانو لغونډې په دې خبره احتجاجن واک او ټوکړو چې حکومت دی ورته په دې منصوبه بریفینګ ورکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې پرون په پېښور کې قبایلی جرګې په هغو سیمو کې د اصلاحاتو د ملاتړ اعلان کړی دی. دغه جرګې په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په قبایلی سیمو کې په ترجیحي بنیادونو امن پر ځای کړل شي او له دغو ځایونو نه د بې کوره کړل شوي خلک په بایزته توګه خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. دوی غوښتنه هم کوله چې په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره ریفرنډم یا ټول پوښتنه هم وکړل شي. د دغه جرګې نور حال له پېښوره غلام غوث راکوي.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې مولانا سمیع الحق وویل
د جرګې ټول فیصله دا د تنظیم د اول نمبر اهم ترين مسله د قبایلو د بحال کولو مسله او اتن سمر کورونا بران شو دی بازار مې سپار شو دی تجارت کبا شو دی دغه تلافی دی
د مولانا سمیع الحق د دې سرګنونونه وړاندې چې په وزیرستان ملک شانواز خان او زن نورو قبایلی مشرانو د اف سی آر پزت او قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا سره د شاملولو په لړ کې بیلابیل نظرونه سپه دا ډول مخې ته راغلل. دا مولانا سمیع الحق په مشرۍ قبایلی جرګې په پیښور کې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو هرکلی کړی دی، خو د دغې جرګې په متفقه اعلامیه کې دا خبره شوې ده چې تر ټولو اول دی په قبایلی سیمو کې امن راوستل شي او بې کوره شوي خلک دی واپس خپلو سیمو ته واستول شي، او د هغې وروستو دی د قبایلی سیمو د مستقبل لاینی حیثیت په اړه په قبایلی سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته او غوږی قسم د 1300 میاشتو راهیسی د پاکستان د قبایلی سیمو آئینی او قانوني حیثیت او د فاټ او لسد آئینی حقونو ورکولو په ترڅ کې د دغو سیمو نه منتخب سیاسي مشرانو خپل د قبایلی سیمو وګړو هلې ځلې شروع کړې دي، خو پښتنه دا ده چې د دې مقصد لپاره پراتلونکي کې څه ګامونه اخیستل کیږي. په دې اړه د رپورټ ته غوږ شئ. د قبایلو لپاره د آئینی او بشری حقونو د غوښتنو په لړ کې د تیرې نهې په ورځ په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو په ګډون د فاټ اولس یوه ګډه مظاهره وکړه او له وفاقي حکومت یې وغوښتل چې قبایلي سیمې دې په آئینی توګه د نور ملک برخه وګرځول شي. که څه هم قبایلي اولس ته د آئینی او قانوني حقونو ورکولو او د فاټه د راتلونکي آئینی حیثیت په ترڅ کې غوښتنو په دې وروستو کې زور نیولې، خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې تر مظاهرو او بحثونو وروسته دغو غوښتنو ته عملي شکل ورکولو لپاره څه لایحه عمل په پام کې دي. د قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ نه د پارلمان منتخب غړي ساجد حسین توري وایي
عملی کار وسدارې مونږ ټول کومه کمیټي جوړه شي، دغه کمیټې سره به مونږ وس قبایل بکینو پارلیمنٹرین مې یو پکې او ان شاء الله الډرز هم یو تم مې ندې سره به مونږ واده شي فیصله کوو چې دغه ټول قبایل مستقبل لپاره خپل فیصله بلندر روان افتی نی بیا میټینګ نه.
بل په لو په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکریټري میا افتخار حسین وایي چې دغه غوښتنو ته آئینی حیثیت ورکولو لپاره د نورو سیاسي پارټیانو ترڅنګ د واکمن ګوند مسلم لیگ نون حمایت ضروري دی.
د دې لپاره لازم دي چې پایین کې باید د دې ترمیم شي او په هغه کې موږ ته د ټولو پارټو ضرورت پکې شي. په دې سلسله کې د قبایلو خپل جرګه جوړه ده او د قبایلو خپل جرګه ټولو خلکو سره ملاقاتونه کوي. دې کې خو اکثریت پارټو چې کومې نه ده هغوی سره منلې ده، خو د حکومت دننه خصوصا لکه د مسلم لیگ نوم او د هغوی ملګري هغوی سره چې کوم دی نو لیدل به وي او هغوی ته قانع کول غواړي، نو په هغه شکل کې به ترمیم یو شکل جوړېږي.
له باجوړ ایجنسۍ د پارلمان پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي چې واکمن ګوند د قانع کولو لپاره هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړل شوی.
د دې د قایل کولو لپاره نجی منګه چې کوم سفارشات جوړ کړي قبایلی عوام، هغه سفارشات منګه د جماعت اسلامي دفتر ته ویوړو، دا غوی سره ډیسکس کړی چې تاسو دا زمنګ سفارشات وګورئ. نو غوی منګه سره یې کړی دی منګه د ایم پی ایم 90 ته تلیو، منګه به هاوس ته تلیو، منګه بلوچستان ته تلیو، منګه پښتونخوا ته تلیو، منګه نشترحال کې یو جرګه وکړه، منګه په خیبر ایجنسی کې یو جرګه وکړه، منګه آل پارټي سربراهي کانفرنس وکړو چې هغه کې د مسلم لیگ نون کم جنرال سیکریټری جناب محترم اقبال زبرجګر صاحب هغه زمونږه پکې شرکت هم وکړو، خو دغه به وجود هم توجه زمونږ طرف ته اوسه پورې حکومت نه دا ورکړي.
خو د پاکستان مسلم لیگ نون بیان صدیق الفاروق وای چې که څه هم د فاټا ولست آئینی او قانوني حقونه ورکول یې د ګوند په منشور کې شامل دي، خو په دې هر څه وخت لګي.
ډېرې معاملې دي، دا آسانه نه ده او بالخصوص په داسې وخت کې چې ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی. خو زه دا فکر کوم چې موږ ژمن یو چې فاټا ته آئینی او قانوني حقونه ورکړو. ګوره، دا هر څه په مزه مزه کېږي، له صبر به کار اخیستل پکار وي. دا لرې نه ده چې د ملک د نورو وګړو په شان دوی ته هم حقونه ترلاسه شي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلو ځینو استازو د روان کال په ستمبر میاشت کې د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د یو ترمیمی بل مسوده جمع کړې وه چې وروسته بیا وځنډول شوه. په دغه بل کې غوښتنه شوې وه چې د آئین آرټیکل 238 د ختم کړل شي، قبایلي سیمې دې یا خو د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي، یا د بیا له صوبه جوړه کړل شي، او یا د فاټا وفاقي جمهوري سیمه وګرځول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د پوزمشر د امریکا له دفاع وزیر او د پوزمشر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د دغه غونډې پر مهال چې په واشنگټن ډی سي کې وشوه، امریکایي پوځي چارواکو د حقانی او نورو وسلوالو شبکو پر ځپلو ټینګار وکړ، او د کابل او اسلام آباد ښه اړیکې په سیمه کې د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره مهم بلل. راحیل شریف هڅه کوي چې د دې سفر په ترڅ کې له پاکستان سره د امریکا د پوځي او ملکي مرستو ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل له احمد شیبر په رپورټ کې.
د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبري وکړي. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد هم وو. د امریکا د دفاع وزارت د راپور لمخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ضد کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبري وشوه. پاکستانی رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي. په واشنگتن کې د وډرا ویلسن په سیړنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څیړونکی مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگتن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مسال ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خوا کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه، دا غیر نورسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نشکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترګرو په خلاف جنگیده، او هغه د پاکستان له تاته ډیر اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډیر پیسې او پوځي مرستې ورسېدې. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري، خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري، نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي، او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشخېدل، او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پر مسلې خبرې وکړي. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري، او د هغه امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقانی شبکې ته اشاره وکړه او ویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغه لارو چارو خبري وکړي چې څرنګه د حقانی او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. راحیل شریف چې د امریکا په 15 ورځني سفر دی، د سیشن بی پورسې د سی آی ایل مشر جان برینان سره هم خبري کړې وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کوټه کې ځینو بلوچو کورنو په یو خبري کانفرنس کې تور پورې کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسی کورونو بمباری کړی، او خوښه سلوي خزي او ماشومان یې تښتولي دي. خو د امنیتي ځواکونو چارواکي بیا دا تورونه ردوي. خدای نور ناصر تفصیل لري.
د چهارشنبه په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د ځینو بلوڅو مېرمنو لخوا په یوه خبري غونډه کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو تور پورې سوچې د بولان په شاوخوا سیمو کې د ځواکونو لخوا پر اولسي کورونو بمباري شوې، او ادعا کوي چې د ځواکونو بیا 28 مېرمنې او له هغوی سره 12 ماشومان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د هوران بلوڅي په نامه یوې پیغلې په دې خبري غونډه کې وویل
گزشته 3 هفتې د بلوچستان کې علاقې بولان او اسکی
ګرنه لتیرو درې ونی رئیس د بلوچستان په بولان نو شاوخوا سیمو لکه مارواړ، لکړ، گوزی، بزګر، بربړی، سنجاول او سحر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په درځنو نارینه او شدینه تښتول سوي، په سلګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي، او په درځنو شدې او نارینه وژل سوي دي. د هوران بلوڅي په خبره په یادو سیمو کې د عملیاتو لامل ټول لارې تړل سوي او هیڅ څوک نه ل یادو سیمه وتلی او نه هم ورتللی سي. تر دې خبري غونډې ورسته ل مشال رادیو سره په خبرو کې هوران ویل ځواکونو 28 مېرمنې تښتولې خو پاکستانی رسنۍ هیڅ ژغ نه اوري. تر اوسه پورې ل موږ سره د 28 یا 28 مېرمنو نمونه او د هغوی د ماشومانو نمونه شته چې تښتول سوي دي. دا چې هلته د عملیاتو له امله لارې بندې دي او هیڅ څوک ورتللی نسی. که تاسو د یو خبریال په اساس هم هلته د تلو هڅه وکړئ نو ځواکونه به مو پرې نږدې. نن هم پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو راغلی چې څه ډول هلته د هیلیکوپټرو له لارې پر اولسي آبادیو ډزې کیږي. پاکستانی رسنۍ چې تل د فلسطین او برما پر مسلمانانو ژاړي ولې زموږ خبره نه کوي؟ آخر موږ بلوڅ هم مسلمانان یو. دلته چې څه هم کیږي رسنۍ نه خپروي ځکه چې پر هر چا خپل ځان ګران دی. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د بلوڅو مېرمنو او بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا د دوی په سیمو کې پر پاکستاني ځواکونو د عملیاتو او ولسي وژنې تورونه پورې کیږي، خو په لومړي ځل د ډلو پر ځواکونو د مېرمنو او ماشومانو د وړلو تور پورې کړی دی. بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو چارواکو چې نه یې غوښتل ژغونه او نومونه یې خپاره سي مشال راډیو ته، دا هر څه نه یوازې ناسامه بلل بلکې همدا یې د پوځ پر ضد د بهرنیو هیوادونو د لاسپوڅو پروپاګند وباله او زیاتوي امنیتي ځواکونه د صوبې په هغو سیمو کې چیرې چې ترهګر پټنځایونه لري عملیات کوي او په دې عملیاتو کې بې ګناه ولس ته هیڅ زیان نه رسیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د فرانس په سرحد پاریس کې د تیرې جمعې تر بریدو وروسته که یو پلو نړیوالو د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش پر ضد په شام او عراق کې عملیاتون کړي دي، نو بل پلو دا ډله د افغانستان او پاکستان په سیمه کې هم فعاله ده. اوس پوښتنه دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې داعش څومره جدي اخیستل کیږي او د دې ډلې پر ضد څه ډول ګامونه پکار دي. بوریوال کاکړ د سیمې د امنیتي او سیاسي چارو له پوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د تیرې جمعې په شپه په پیرس کې لږ تر لږه 108 کسان ووژل او تر 200 زیات ټپیان کړل. فرانس، روس او امریکا د داعش له دې بریدونو وروسته په شام او عراق کې د دې ډلې پر ضد په خپلو عملیاتو کې توندي راوستې ده. دا په داسې حال کې ده چې داعش په سیمه او په ځانګړې توګه د افغانستان په ختیځ کې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې نه یوازې فعاله ده بلکې یو شمېر خلک یې هم وژلی دی. په افغانستان کې د دې ډلې په اړه بیلابیل نظرونه دي. په دې نظر لرونکو کې داسې خلک هم شته چې بهرني هیوادونه او په ځانګړې توګه لویدیځ د دې ډلې تر شا بولي. د امنیتي چارو کارپو واحد طاقت وای نړیوال په افغانستان کې د داعش خپرېدو د مخنیوي لپاره ګامونه نه اخلي. د وویل
قلمرو فضایی نه لرو، هوایی قلمرو نه لرو، هوایی ځواک نه لرو او د داعش په وړاندې حتی د القاعده او تروریستانو په وړاندې هم افغان ځواکونه کمزوري دي، ځکه د هغوی شاته سپورټران ډېر قوي دي. په تورو ششو موټرو کې راوړي په مختلفو جویو کې جای په جای کوي، بیا هغوی خپل عملیات کوي بېرته ځي.
واحد طاقت وویل لکه څنګه چې نړۍ د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران سره پوځي مرستې کوي، هغسې یې له افغانستان سره نه کوي. په کابل کې د سیاسي او څېړنیزو چارو شنونکي حکمت اعظمي وایي داعش یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د ټولې سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران لپاره ډیر خطر دی. نوموړی وایي په کار ده چې د دې ډلې په وړاندې د سیمې هیوادونه له یو بل سره د رښتونې همکارۍ پر اساس یو ګډه تګلاره جوړه کړي. حکمت اعظمي وویل
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني، سرحد د خپل هدف او د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان، پاکستان، د چین، د مرکزی آسیا او ایران دوی ته ټوله د یو خراسان ولایت دی. نو زما په فکر باندې دا د افغانستان د دولت کار یوازې نه دی، دا باید په سیمه کې د ټول هیوادونو چې دې خطر ته مواجه دي باید لاس سره یو کې او د دې خطر پر وړاندې باندې باید یو ځای شي.
که څه هم داعش ډله له پاکستان سره د افغانستان په ځینو ختیځو ولایتونو کې فعاله ده، خو پاکستانی چارواکي په خپله خاوره کې د دې ډلې لشتونه انکار کوي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو او د پاکستانی پوځ په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان دا خبره سمه نه ده چې ګواکې په پاکستان کې داعش شتون نه لري. د ویل که څه هم داعش په منظمه توګه دلته نه دی رامنځته سوی، خو په دې کې شک نشته چې د سیمې لپاره د داعش دوه ټاکل سوي لوړ پوړي کسان لکه سید خان او رکزی او شاهد الله شاهد دواړه پاکستانی وو. بریګیډیر سعد محمد خان وویل
د دې خلاف یو مشترکه کاروایی پکار ده. صرف د دې منطقه کې نه چې کوم کې پاکستان افغانستان دی، بلکې چې کوم ځای کې د دې خپل مرکز دی، د ایران او د شام د سرحد او شاه چې کوم دي پراته دي، نو دې دا ختمول غواړي. دا مشترکه او دا دې کې چې کوم ملکي مفادات دي یا د یو ګروپ بل ګروپ خلاف چې کوم پروګرام دی یا مفاد دي، دې نه بالاتر شي، دې نه اوچت شي، دې نه اوچت یو پروګرام جوړ کړي او د دې مسلې حل پکار دی.
د یادونې وړ ده چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې نیولې دي او تر اوسه یې د پیرس د دې تازه پیښو په ګډون په زرګونه خلک وژلې دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 15 1978 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې د ماسپخین یو نیمه بجا کیدونکو د لنډ خبرونه ل عبدالحی کاکړ اورو.
د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لوی لار به د زړې نقشې سره سمه جوړیږي او په دې اړه د ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې بې ځایه دي. پرون په اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ او ترقی مرکزی وزیر احسن اقبال د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړیو ته د معلومات ورکول پر وخت ول چې لار به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیریږي. د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق مشر مولانا سمیع الحق ویلي د قبایلي سیمو عیني حیثیت به دور لپاره دي. په هغو سیمو کې ټول پښتانه یا رفرنډ موسی نوموړي پرون د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د قبایلي جرګې مشري پر مهال ول دوی په جرګه کې سلا سول چې لومړی دي د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک خپلو کورونو ته واستول سي. په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بېلابېلو سیمو کې پر اولسي کورونو بمباري کړې او شاوخوا 40 ښځې او ماشومان یې تښتولي دي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي او ویلي چې په هغو ځایونو کې عملیات کوي په کومو کې چې ترګر پټ دي. طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بي ډي ای له تښتول شو کارکونکو څخه دوه تنه خوچ کړي او خپل کورونو ته را رسېدلي دي. د دې کسانو د کورنۍ غړي وای ټیکهدار اسمت الله او د هغه منشي غفار وسوال طالبان خوچ کړي او په خیریت سره خپل کورونو ته رسېدلي دي. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری سره پرون په واشنگټن کې ملاقات کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون په خپل ویبپاڼه خبر ورکړي چې د فوج مشر د امریکا د بهرنی چارو وزیر سره په ملاقات کې په دوه اړخیزو اړیکو سیمه ییزو چارو د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان قندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ د وسلوالو مخالفینو د نن سهار حمله د څلورو حمله کوونکو په وجل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندهار د والي وایان سمیم خپلواک مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 9 بجې یو کس ځانمرګي حمله کوونکی د ارغنداب د امنیه قومندانۍ په دروازه کې موټر ته چاودنه وکړه او وروسته څلورو نورو وسلوالو حمله وکړه. د قزاقستان د جمهوري ریاست د رسنیو مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبرې وکړي. د پیرس پولیس دغه ځانمرګي بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپې پر مهال وژل شوی ول. اسلامي دولت وسوالې ډلې خپلې رسمي مجلې کې د هغه بم تصویر خپور کړی چې پر هغه یې روسي مسافروونکي الوتکه په مصر کې نسخوره کړې وه.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا خفیه ایجنسی سی آی ای مشر سره واشنگټن کې د لیدنې پر مهال ویلي دي چې د افغان حکومت په مشرۍ افغانستان کې د جوړجاړي د عمل بیا پیل کېدو لپاره سازگار ماحول ضرورت دی. ورځپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلې او داعش په صورت کې افغانستان لپاره ستونزې سیوا کیږي، نو افغانستان کې امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې داعش لپاره د گنجائش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د امن د ځنډیدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د تیری ایوې لسیزې څخه د زیاتې جګړې په نتیجه کې د دغه هیواد امنیتي وضع د ښه کېدو په ځای نور هم خرابه شوې ده، نو پکار ده چې افغان حکومت هیواد کې د امنیت ټینګښت لپاره د سنجیده امن مذاکراتو پیل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي چې افغانستان د امن، ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. اور ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې امن صرف د مذاکراتو د لارې ممکن دی، نه خو کابل حکومت د لړ کې سفر مختک کوي او نه طالبان په خپل رویه کې لچک خایي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا په نظر کې پاکستان په افغانستان کې امن مذاکرات شروع کولو کې کردار لوبولی شي، نو امریکا لپکار دی چې کابل حکومت امن مذاکرات دوباره په شروع کولو مجبور کړي، او پاکستان له هم پکار دی چې په توجه سره افغان امن عمل کې خپل کردار ادا کړي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د بلوچستان بولان سیمه کې د جعفر ایکسپریس اتر ډبې د پټلۍ نه پریوتو له وجې 22 کسان مړه او یو نیم سل پورې جوبل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې هر لږ وخت پس د ټرین یوه پیښه رامخته کیږي او حکومت یې په صحیح توګه پلټنې نه کوي چې دا پیښه ولې رامخته شوه. ورځپاڼه لیکي چې دا معلومول پکار دي چې واقعي جعفر ایکسپریس د خراب انجن سره روان کړی شوی و، ځکه چې دا یوه سنګینه معامله ده او پلټنې یې پکار دي، او چې څوک هم قصوروار وي ورله سخت نه سخت سزا ورکول پکار دي چې په راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز رسپانې د پاکستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سخت دریځو ډلو د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا ګارډین رسپانې په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو د ځورولو په اړه د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې رپورټ خپور کړی دی. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې لانی ساجمل اورو.
ټایمز رسپانې لیکي جماعت دابا وسله والې ډله چې په پاکستان کې په بندیزونه لګول شوي دي او مغربي ملکونو ترهګر تنظیم ګرځولې دي، د تیرې میاشتې زلزله ځپلو سیمو کې یې کارکوونکي خواره شوي او د مرستو کار کوي. په پاکستان کې د 26 اکتوبر د زلزلې وروسته د جماعت دابا ډلې په زرګونه کسان د هیواد په شمال کې خلکو ته مرستې ورکوي. په پاکستان کې د اکتوبر د 26 نیټې په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 300 کسان وژل شوي وو. په دغه زلزله ځپلو سیمو کې د جماعت دابا غړي او د هغې د خیر خګړي تنظیم فلاحي انسانیت تنظیم کارکونکي د ژغورونکو په توګه لیدل شوي دي. امریکا د فلاحي انسانیت تنظیم او د هغې په مشر حافظ عبدالرؤف د ترهګرۍ سره د تړاو په تور بندیزونه لګولي دي. حافظ عبدالرؤف ټایمز رسپانې ته پر دې خبره ټینګار کړی چې د دوی تنظیم د خیر خیګړې اداره ده. په سیمه کې د فلاحي انسانیت تنظیم 2000 کارکونکي کار کوي او په کمی کچه د دوی فعالیتونه تر ټولنو رسیدلي دي. ټایمز لیکي فلاحي انسانیت تنظیم ته د پاکستان او سعودي عرب لخوا مالی مرستې ورکول کیږي او په دې اداره تور دی چې مدرسې چلوي او هلته د سخت دریځۍ لپاره موقع برابرېږي. ټایمز رسپانه په خیره کې لیکي تېر هفته په پاکستان کې چارواکو له ترهګرۍ سره د تورونو په تړاو 102 مدرسې وتړلې. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي د بشري حقونو د سر ادارې هیومن رایټس واچ ویلي دي افغان کډوال چې له تېرو 16 راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي د چارواکو لخوا بې ځایه تنګول کیږي. یاد اداره وایي په دې کې زیاتره کډوال بې له وجوهاتو نیول شوي او دایي کورونه هم روان کړل شوي دي. په پاکستان او افغانستان کې میشتو 96 افغانانو سره هیومن رایټس واچ ادارې مرکې کړې دي چې پکې زیاترو ویلي دي پولیس یې په کورونو چاپې وهي، په مسلسله توګه یې نیسي او جایدادونه یعنی کورونه وغیره ورلا روانوي. ګارډین ورځپاڼه په پېښور کې د یو لوړپوړي چارواکي میا سعید په حواله لیکي د افغان کډوالو خپل وطن ته واپسي د آرمی پبلک سکول د پېښو وروستو د جوړ شوي کمی اکشن پلان یوه برخه ده. نوموړي زیاته کړه چې په ځانګړي توګه د هغو کسانو پر ضد سخته کاروایي کیږي څوک چې د رجسټریشن اسناد نه لري. سید وایي په 13 میاشتو کې په پېښور کې د 500 زیات د لټون عملیات شوي او د 100 زیات افغان ملایانو ته د پاکستان پرېښودو ویل شوي دي، ځکه چې هغوی د حکومت پر ضد احتجاجونه راپارول.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. پرون په پاریس کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد پولیسو او پوز عملیاتو کړل. دغه عملیاتو 7 دوام وکړه. په دې اړه د فرانس ولسمشر وویل چې فرانس له وسلوالو سره په جګړه کې ده. د عملیات 4 ورځې وروسته تر دې ترسره شول چې په پاریس کې د ډله ییزو وسلوالو بریدونو په ترڅ کې 29 کسان ووژل شو او په سلګونو نور زخمیان شو. د چهارشنبې د ورځې د عملیاتو د تفصیل په اړه د مشال ریډیو د خبر د څانګې رپورټ احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاریس په شمال کې لشتر لشه دوه تنه مشکوک ترورستان د نومبر د 14 نیټې د ترورستي بریدونو په تړاو تیر ورځ ووژل شول او اته نور په یو اپارتمان باندې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د پولیسو سرچینو وویل چې د دغو عملیاتو اصلي علت د عبدالحمید ابو عود نیول و چې د جمعې د شپې د بریدونو اصلي طرح دی. د لومړنیو راپورونو له مخې داسې باور کېږي چې ابو عود یا بلجیم ته تښتېدلی یا سوریې ته تللی دی. د پاریس لوی څارنوال د چهارشنبې د ورځې له 7 عملیاتو وروسته وویل ابو اود نه دی نیول شوی. لوی څارنوال زیاته کړه چې په نیول شویو کې و نارینه او یو ښځه دي. لوی څارنوال وایي چې د عملیاتو پر مهال پولیسو 15,000 ځلې ډزې کړې دي او ترورستانو له خپل پناه ځای څخه ځوابي ډزې کولې. د عملیات 13 سهار وختي پیل شول او په سیمه کې ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. چارواکي وایي کله چې عملیات پیل شول یو مشکوک ترورست ووژل شو او یوې مېرمنې د عملیاتو له پیلېدو سره سم ځان وژونکی برید وکړ. د عملیاتو پر مهال 15 پولیس ټپیان شوي دي او د پولیسو یو سپی وویشتل شو او مړ شو. فرانس پرس اژانس وایي وروسته تر دې چې عملیاتو یو ساعت دوام وکړ پوځ سیمې ته ورغی. په سیمه کې خلکو رسنیو ته وویل چې د سهار په 4:00 او 20 دقیقو په ډزو راویښ شول او بیا یې امنیتي ځواکونه ولیدل چې د بامونو پر سر ختلې دي. د خلکو په وینا له 3 ساعته عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د هغه اپارتمان چې ډزې یې پرې کولې کړکۍ ماتې کړې. د اسوشیټډ پرس اژانس یو خبریال وویل چې د 2 ځله د چاودنو شخونه واورېدل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان تر غرمې لږ مخکې د فرانسې د ښاروالانو یوې غونډې ته د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دغه اوس چې له تاسو سره خبرې کوم د پولیسو ځانګړي درانه او له خطره ډک عملیات پای ته ورسېدل. د دې شپې د عملیاتو هدف د سینټ دینس په سیمه کې د ترورستانو له منځه وړل و. دوی له هغو سره په ارتباط کې وو چې د جمعې د شپې په ناوړه بریدونو او جنایتونو کې لاس درلود. خو د سینټ دینس په سیمه کې 13 ورځې دوکانونه او ښوونځي تړلي وو، عامه ترانسپورت درېدلی و او ښاروال له خلکو غوښتي وو چې له کورونو راونه وځي. دا شویلې دي چې دوی د نومبر په 14 په پاریس کې بریدونه کړي وو چې په ترس کې 109 کسان ووژل شول او تر 350 ډیر ټپیان شول.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د امریکا فرنٹ لائن ټلویزیون په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لروري ماشومان د ځانمرګو او جاسوسانو په توګه د برتی کولو موضوع په یو دستاویزي فلم سیډلې ده. د پښتنه راپورته شوی چې ولې دغه ډلې ماشومان په خپلو لیکو کې شاملوي. تفصیل عبدالحق کړهورو.
د فرنٹ لائن دستاویزي فلم کې یو اولس کلن ماشوم نعمت الله شودل سوی چې ټوپک په لاس مخ ته شاته خوځي او وای دوی په افغانستان کې هر طرف جګړه ماران ویني، له هغه وز د کوي او خدای خبر چې ورځ به هم د هغه په شان سي. نعمت الله زیاتوي چې دته د ځانمرګي برت کولو روزنه ورکړل سوی دا او ان هدف هم ورته په ګوته سوی او هغه دی د چپېدرې ولسوالۍ یو حکومت پلوه ځای جنگسالار. د دې په نا قومندانې له داعش وسلوالې ډلې اجازه تخلي او چې کله هم ورته وویل سي او موټر یې تیار سو نو ځانمرګي برید به وکړي. فرنٹ لائن پښتنه راپورته کوي چې وسلوالې ډلې څنګه دغه ماشومان ګماري. د چارو پوهه چارو لته فرنٹ لائن ته ویلي د فرصتونو او زده کړو کمی، بیکاری او د حکومتي واکمنۍ نشټوالی د دې مهم لاملونه دي. د جورجیا یونیورسټي کمیونیکیشن څانګې استاذه او وړوکي وسلې ماشومان او ترهې په موضوع د خبرېدونکو کتاب مرستیاله لیکواله میا بلوم فرنٹ لائن ته ویلي په پاکستان او افغانستان کې وسوال طالبان میندې او پلرونه اړباسي چې یا خو پیسې ورکړي کنه نو یو ماشوم ورته د جنگ لپاره وسپاري. فرنٹ لائن د ملګرو ملتونو د یو رپورت حواله ورکوي چې وایي وسلوال طالبان له 2001 کال راهیسي ماشومان د جګړیزو هدفونو لپاره استعمالوي. راپور زیاتوي طالبان او وسلوالې ډلې له دغو ماشومانو د څارونکو، جاسوسانو، پیغام رسونکو او آن په ځینو موکو ورزخه د ځانمرګو بریدګرو کار اخلي. فرنټ لائن وایي داسې کره شمېره نشته چې وښيي چې په افغانستان کې ماشومان په څومره شمېر جنګیږي. البته ملګرو ملتونو د 2010 او 2014 میلادي کلونو په منځ کې داسې 1556 ماشومان ثبت کړي چې پکې 4 نجونه هم شامل دي. سازمان اندېښنه شوی چې داسې ډېر ماشومان شته چې لا هم ثبت شوي نه دي.
داو عبدالحی کاکر. رویټرز خبری ایجنس په رپورت کې لیکلي چې پاکستان له اروپای ټولنې د ایستل کېدونکو خلکو د منلو هوکړه لیک ځنډولې دی. دا هوکړه لیک په 2009 کال کې لاسلیک شوی و. یو پاکستانی چارواکي ویلي چې د دې هوکړه لیک په عملي کېدو کې اوس ستونزې وي. بوریوال کاکر د رویټرز ایجنس د رپورت لنډیز تاسو دروروي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې دوی به له اروپای ټولنې د هغو کسانو ایستل کېدو ونه مني چې قانوني اسناد لري. د یاد وزارت یو ویاند د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په تیر کال کې هم 9,000 کسان د بیلابیلو لاملونو له کبله پاکستان ته لیږل شوي وو. د دې چارواکي په وینا دا نه و معلومه چې په دې 9,000 کسانو کې څو له اروپایي هیوادونو ایستل شوي وو، خو دومره وه چې شمېر یې په زرګونه و.
د اروپای ټولنې غړو هیوادونو په 2009 کال کې له پاکستان سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو په اړه تړون لاسلیک کړو. د دې تړون هدف دا و چې په ناقانونه توګه ورغلي پاکستانی وګړي او د پاکستان له لارې اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال به پاکستان ته لیږي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکي ویلي چې د تړون برخه هیوادونو د شهریت له معلومولو پرته کسان پاکستان ته لیږي. د دې چارواکي په وینا له همدې کبله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پریکړه وکړه چې دا تړون د لنډې مودې لپاره وځنډوي. روټرز خبري اژانس لیکي چې په پاکستان کې لمیشتو اروپایي چارواکو سره مو د خبرو اترو هڅه وکړه، خو په دې اړه د هغوی په نظر اخیستلو کې بریالي نسو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د سه شنبې په ورځ وویل چې هغه الوتکه به جرمانه کوي چې له اروپا ایستل سوي کسان د پاکستان له اجازه پرته د ملک ته وروړي. اروپا دا وخت په لسیزو کې د کډوالو تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ ده، چیرې چې له عراق، شام او افغانستان څخه خلک د پناه غوښتلو لپاره ورځي. ډیر اروپایي مشران وایي چې پر دې کډوالو دی ژور نظر وساتل سي چې د داعش وسلوال پکې اروپا ته داخل نسی، کوم چې د تیر جمعې په ورځ په پیرس کې لږ تر لږه 128 کسان ووژل او شاوخوا 200 نور ټپیان کړل.
دا وو د بوریوال کاکر ریپورت. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تاندې هیلې. په دې پروګرام کې د یوې لیکوالې ګلمینا بلال سره خبرې شوې دي. راځي چې دې پروګرام ته غوږ شو چې فرخنده اسد تاسو لپاره جوړ کړی دی.
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پرمختیایي چارو د یوې کارپوهې او کالم لیکونکي ګلمینا بلال سره خبرې کوو.
خاص طور په د پښتنو زموږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی، دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پرېښل، نو هغه په حواله موږ کوشش کوم چې ولیکم.
دا به هم باوري په خیبر پختونخوا فاټا کې د بدمنۍ او د سکولونو دورانې دو باوجود هم د جنکوز د کونکو په شمیره کې سکمه نه دی راغلي.
سلام کول غواړم د همت ته چې هغه دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، سکول دي چرانه تللی دي، میندو چې خپل ماشومان لیږلي دي.
ګلمینا بلال د 1300 کلن راهیسې په اسلام آباد کې د یوې سیرنیزې ادارې انډیویژوال لینډ سره کار کوي. هغې په نفسیاتو یا سایکالوجي کې زده کړې کړې دي. د خپل ځای او تعلیم په اړه دا وایي:
زما تعلق شدې دي همیشه وایم چې زه رښتیا کې یو پاکستانی یم، ځکه چې زما د مورنۍ چې ده هغه خیبر پختونخوا نه ده او د پلار خاندان چې دی هغه یو بلوچستان نه ده. نو بس سبب خو ډېر نه دی ویلی جی، بس نفسیات کې مې ایم فل کړی دی کالج آزاد یونیورسٹی اسلام آباد نه، ماسٹرز مې کړی دی پېښور یونیورسٹی نه هم نفسیات کې. انڈیویژل اینڈ پاکستان جی کوشش کی چې میډیا په حواله خلکو هغه شعور پیدا کی چې میډیا چې دا هغه تعرفین هغه حقوق چې کوم دي کوم زما او ستاسو حقوق دي میډیا په حواله هغه سدي وسره د مونږ د صحافیانو د جرنلستانو سره هم مونږ لږ ډېر د تربیتی ورکشاپونو په کانفلیکټ باندې په ذمہ داری باندې په آزادی باندې اخر باندې هم مونږ کار کوو. وسره وسره مونږ پولیس سره کار کوو او خاص طور پر د پاکستان کې تاسو سره پته ده چې زنانه پولیس هم دي او هغه هم زنانه پولیس دوی بھرتی کړی وو چې د جنډر بیسډ وایلنس چې کوم دی هغه په حواله کار وکړو، لیکن موږ هغه سره کار کول شروع کړ. نو موږ ته پته چلل چې د زنانه پولیس خپل محکمې کې دننه ډېر زیات مسلې دي، مشکلات دي، هغه په حواله هم موږ کار کوو. بیا موږ کانفلیکټ والے کار کوو، د امن په حواله کار کوو اور زموږ کار چې دی هغه پورا پاکستان کې، پنجاب کې، سندھ کې، فیڈرل ایریا، خیبر پختونخوا، بلوچستان، ټول علاقو کې موږ کار کوو، لیکن دفتر چې کوم دی هغه زموږ اسلام آباد کې دی.
ګلمینا بلال په خیبر پختونخوا کې پولیسو ته روزنه هم ورکوي. دا چې په خیبر پختونخوا کې پولیس فورس له کومو مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دي په ځواب کې دا وایي:
زما خبرې ټول هغه مسله خدای دې چې مونږ د پولیس ته چې څه چې سړی وي یا ښځه وي هغه مونږ بنیادم ورته وو. دا زمونږ بدقسمتي ده، کمبختي ده چې مونږ دا چې دونه خفا وو او سدانه به مرچ غلط خفا وو لیکن دا نه چې دونه خفا وو چې په کرپشن په حواله او هغه نور نور وجوهات په وجه چې موږ دا ورو غړو نه چې دا بل بنیادم چې دا چې ناکې معنی ولار دي ناکې معنی چې ما یا تاسو څوک او درې پولیس والا غري نو موږ داسې وو چې څنګه پته نشته ځاته پیغورې وکړو نو ټول اول چیلنج خدا دې چې زه او تاسو نو تاسو چې کوم یو لیسنر دی هغه په عزت په نگاه سره وی یا سره پولیس والا وی هیڅ هغه کې او چې دا موږ اکنالج کو دا اعتراف کو چې خدای مکه خدای مکه سبا ته څه واقعا وشي نو زه او تاسو د میډیا والا یا زه یا ان جی اوز والا موږ به خو منډه واو هغه لاکه هغه زینا لیکن پولیس والا موږ به هغه زینب لړی منډه وو او پولیس والا چې هغه به زه طرف منډه وای او چې ناکه معنی یو بمب بلاست شي یو حمله وشي پولیس والا ورکه شهید شي ته دوه منټه پس تاسو ګورئ چې بل پولیس والا هغه او ما غي زه باندې یو بل کس ولاړی نو خبره دا ده چې په کار کې ټول ناول احترام مونږ وکړو مونږ غیر قدر وکړو چې د ری په وجه مونږ چې لږ ډیر شو کوم تحفظ مونږ ته هغه په دې وجه ده بیا غانو خو غټه مسله ده د دې هغه دا دونه بد قسمت ده چې جو جو ځوان چې شهید شي نو ټول ناول مکوا دا کوشش کوي لکه چې دې ته د کمپنسیشن څخه 25 لک خیر په څون پاک یو ورته ټول ناول زیات کمپنسیشن پنجاب کې 20 لک ورته ورکوي نو مکوا یې دا کوشش چې دا ورته ډیکلیئر کی چې دا اف کیو دا دې شو دا هغه چې هغه پیسې چې کوم دي هغه بچي پر کولم هغه تایم وینو په کار د شهید هغه کور ته هغه هغه بچو ته خزه ته په کور څنګه چې فوج کې کیږي په کور چې هغه هغه پیسې او د تا سیستم چې مواد هغه کې ته ورکړي لیکن په مصیبت دا د پولیس کې خاص وخت خیر پښتونخوا کې چې هغه د شهید هغه ویډیو چې دا دیو چې دا هغه غریب په دفتر دفترونو کې ګرځي او تاسو ښه پته ده چې زموږه معاشره کې
ګلمینا بلال یو کالم لیکونکی هم ده هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په مختلفو ورځپاڼو کې په سیاسي او ټولنیزو مسلو لیکل کوي هغه وایي کوشش یې دا وي چې د خپلې ټولنې په مسلو لیکل وکړي
نو خپل طرف نن بنیادم کوشش وکول شي نو زه هم کوشش کوم زیاتره چې زما کوشش دا وی چې په امن په حواله او خاص طور پر چې خزا کې لا اهدا چې زمونږه خطه کې او خاص طور پر د پښتنو زمونږه وطن کې چې دا اور روان شوی دی او دا خلک پرې بنان دونه اور دی چې موږ خپل کورونا هم پرې خل نو هغه په حواله موږ کوشش کوم چې اولې کما آی ډی پی سوانه به لیکلې دي دا مې هم لیکلې چې څنګه دا چې ملټنت اورګنایزیشنز دي تنظیمونه څنګه خزا بانان څنګه ټارګټ کوي او ضروری نه دا موږ همیشه دا د اورما خلک خبره کوي چې مدرسه ریفورمز وکړ مدرسه خو ځان ته یو شاید د مین سټریم میډیا کې هم ثرو ریډیو ټي وی اخبارونه بیا د ځوانانو لپاره کمپونه بیا خاص طور پر د ښځو په حواله دی ټارګټډ میسیجینګ دی ریډیو ثرو نو هغه زه کوشش وکوم چې د معنی سونه زیات لیکل شمه او لیکم چې خلک خبر وي چې زما چې سکول ته ځي نو کم یو سکول ته ځي ځکه چې د لږ سکولونه هم دي د لږ هیل کمپونه هم دي دا نن سبا چې دا سیلاب راغلی دی هغې کې هم داسې ادارې چې کم یو کالجم دي هغه ریلیف هغه هم کارونه کوي او یو ورځ یو نوم وي بل ورځ بل نوم وي نو کوشش تا کوو چې دې خلک خبر
په روان کال کې د غیر سرکاري ادارو د شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې اوس هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نزي د تعلیم او خاص کر د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه ګلمینا بلال وایي
تعلیم د مخال کې اهمیت او خاص طور پر خرج لپاره د ماشومان لپاره جنکو لپاره ځکه چې زموږه ذمہ داری قدرت راته ذمہ داری ورکړې ده چې ځان بم ساتو او بچی بم ساتو او مطلب مستقبل چې کوم دی هغه خدای نه پس بیا زموږه لاس کې ده دا زموږه بلیف ایمان ده نو او زه څه دا مو ماما چې اکثر خلک وایي چې کله دا خبره وکړو ته تعلیم او اکثر خلک وایي چې موږ سره پیسې نشه چې موږ پرایویټ ادارو ته بچی ولیګو او دا سرکاري سکولونه کې وسه ملاشي او سب هغه کې زه دا وایم چې سرکاري سکول دی یا چې پرایویټ سکول دی یا بنیادم کې لږ هوجو کې یا خپل کورونا کې سینه سي تعلیم چې کوم دی هغه ضروری دی چرته تعلیم تاسو خپل بچو ته ورکړئ هغه هغه دونه اهمیت نه لري ټول هغه خبره خو داله چې سکول ته بنیاد ماشوم الیږي کوشش دا کول پکار دی چې موږ خپل طرف نه موږ کوشش کوو چې څوک چې داسې ماشوم او داسې انجلۍ جنې چې یا سے اتم پورې سبق ویلې دی یا سونه اوم چې تاسو ته دوه کرخه هم تاسو سبق ویلې دی نو هغه بل کس ته تاسو آی ڈی پی کیمپ کې ناست وئ تاسو چېرته بل څه ته ناست وئ تاسو د سیلاب د کیمپ کې ناست وئ تاسو بس کوشش وکړئ چې بنیادم بل چا خبرې هم زده وي نو هغه خاص طور پر جنکو ته ماشومانو ته بنیادم وښئ چې همدغسې زما خیال کې دا هم به غټ کومک چې دا وشي
او اوس هم راځو په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جنکو ماشومانو د تعلیمي صورتحال په اړه دی رپورټ تا په خیبر پختونخوا فاټا کې د 2008 کال را پدې خوا ګڼ شمیر سکولونه د وسوالو لخوا په بارودو اړنګل شو سرکاري او غیر سرکاري شمیرې خای په دغو کې زیاتره د جنکو سکولونه وو خو له دغه هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومان جنکو تلل او د خزو استادانو کار کول نه دی ودرېدلې د ملکن پوهنتون یواز د کون کې برېښنا شهزاد وای حالاتو که څه هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وي خو دوی یې له سکوله بهر پاتې نه کړي
تعلیم ادارے پلار کے منگا تخنڈ چوڑی گی نو منگا بہ پارکا منگا بخبل اسکولوں بخبل تعلیمی ادارے تتلل نہ بندا
دسوات مٹی د جنکو دی او سرکاری اسکول پرنسپلا گل خاندان وای پتیرو کلونو کی تا ټولو زیات پسوات او خاص کر مټ کی اسکولونو ته زیان رسیدلې گل خاندان وای پسوات کی د بدمنۍ پورزو کی د سلورو سونه زیات اسکولونه اړنګ پل شو چې زیاتره شمیره پکې دنجونو وا هغه وای حالاتو دوی له اسکولا منی نکرل خو ولې د سواد از د کون کی په اسکولونو کی سہولتونه نه لري
نو خو جنکای خې اسکولونو ته ځخه زیات شي دا کوم شي نه دا او صرف وجه دا دی چې هغه ته د سہولت نشته کنه مین علاقو کې چې دین منګور شو نه خو سی دې نه پاري کېشته علاقې کې څه وسله نشته په بر سره نه مله خو جرکو د پاره ډیره زیاته مسله ده تعلیم لدې په دې زمونږ د مکه چې کوم ځنه په دې کې صرف یو کالج دې زرګا او آبادی نه دی فلکاو په زرګا او نو فلکا او آبادی ده کنه خو دا دې کې دې تل کې ډیر زیات کمې ده لې جو دا کمې دا دې چې دې سکولونه شو کالجونه شو لدې ډیر زیات کمې ده په دې یو کې او کالجونه د لکه دا سہولتونه ورته نشي کوي ترانسپورت مسله ترې یو د خلکو غربت کې واده زم دا دې چې هغه سکولونه کو ته نږدې نه دي نه هو چې ورته ځینې بیا ماښام شپې ته کور ته رسېږي پاس وږي ما اکثر خلک کې نه کوي لري نه لري
په تیرو سو کلونو کې په فاټا کې هم ګڼ سکولونه وران شو په زیاتره سیمو کې اوس هم هلکان او جینکۍ په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانۍ نه لري د مومندو یو استاد وایي دغه حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نوره پوهه پیدا کړې
زموږ په سکولونو کې خو د حالاتو کې بالکل څه کمی نه دی راغلی وخت په وخت موږ خو په هر نوې سیشن سره خو بلا ایډمیشن کړی دی او بلکې چې نه کوم سره خپل پلار او مور په خپل راضي د خپل شناختي کارت سره او غواړي دا چې زموږ لویان نوي تعلیمونه وکړي او هغه تر کالجونو پورې لیګل غواړي او بلکې لام لري پکې ډیری جنہ کوي هر کلاس کې چې کوم مقابلان جنہ کوي درې یا څلور هغه خو تر فرنټیر او د دې خو په خبر پورې کالجونو پورې جی تلیم دي
د پاکستان د نوسپانه هم په خپل یو رپورت کې د پیښور د سمت خان کلی د یو داس سکول ذکر کوي چې درې واره وسوالو په بارودو اړنګ کړي، خو زده کوونکي اوس هم په دغه ورانه ویجاړه باده کې زده کړې کوي. د پیښور پوهنتون د فلسفې استاد سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ او بېکورۍ که څه هم خلک وځپل، خو د دوی له زړه نه یې د تعلیم مینه ونه ویسته.
تو ماشومان ته لکړې سلام کول غواړم، دایي همت ته چې هغه دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، زنانه ته لیدي سکول ته چرانه ته لیدي خپل ډیوټي یې کړی ده، دې نه علاوه ماشومان چې دی خپل ماشومان لیږلي دي سکول ته، نو لکه دا خو هغه چې بالکل د ډېر زیات ناموافقه حالاتو کې هم خپل خلکو کې چې کم ریزیلینس دی، کم همت دی، کم حوصله ده، هغه خو هغې خولې ده.
سیمینا پریدی د اهم وایي په خیبر پښتونخوا فاټا کې د ورانو شوو سکولونو بیا آبادول او دغې ته سهولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزي حکومتونو لومړی کار وګرځيږي. دا وه د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
مانا اخر ستی مانا
لیک چې تیر دی نه باسي پام کوا
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میوږي پام کوا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ